محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، هم سیم اپ سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1444 هجری لمریز کال د لړم یا کرب د میاشتې 14مه د 2015 میلادي کال د نومبر 5مه او همداراز د 1444 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې هم 14مه نیټه ده. زموږ په د یو ساعت خبرونه کې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په ایران کې د لړم د میاشتې د 14 نیټې د ملي ورځې یعنی یوم الله په مناسبت د ایران د سیاستونو په اړه ده. بیا هم په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د وروستیو بدلونونو په اړه اونیز پروګرام اورېدلی شي، او په ورپسې هم د سپورټي بریاو په اړه په ایشیا کې د ایران د نجونو د هینډبال د تاریخي اتلوالۍ په باب راپور دراورو، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د تلپاتې خوشبوینو ملړې نننۍ مطلب هم اورېدلی شي چې زموږ د یو ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستیو سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې همدا مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت او ولس د افغانستان له زلزله ځپلو سره هر ډول مرستو ته دوام ورکوي. د ایران او پاکستان رسندوی ملګرتیاوي نور هم پراخیږي، او وحشي سیونیستي رژیم د عراق پر ضد د نوي فضا جوړونې دسیسې کوي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له وی وړې شان د می ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر عباس عراقچی د افغانستان په شمال کې د سخت زلزلې له امله د زیانمن شوو سیمو ته د ایران د بشري او امدادي مرستو د فوري استولو لپاره چمتووالی وښوده. زموږ خبریال د صدای افغان خبري اژانس له کول راپور راکړ. عباس عراقچی پرون په ایکس ټولنیز چینل کې په خپل یو پیغام کې لیکلی دی، د افغانستان په شمالي سیمو کې د ویرانوونکي زلزلې بیا پیښه ده چې دغه هیواد خارجو ته یو شمیر مرګ ژوبلې اړولې او پراخ زیانونه یې رسولي دي. خپل ژوره اندېښنه او خواخوږي څرګندوو او فوري مرستو لیږلو ته تیار یو. هغه د افغانستان حکومت او ولس ته د صادقانه همدردۍ تر څنګ د زخمیانو لپاره د چټکې روغتیا دعا وکړه، او دغه راز یې وویل. د ایران اسلامي جمهوریت له زلزله ځپلو ته او له غمجنو خلکو سره د فوري مرستو لیږد او رسولو ته تیار دی. په مزار شریف کې د ایران د اسلامي جمهوریت کنسولګری په یوه انسان دوستان اقام کې د دغه پیښې زیانمنو لپاره د ایران د انسان دوستۍ مرستو لومړنۍ جوپه چې شپږ ډوله اړتیاوې درمل او ځینې خیمې پکې شاملې دي ځایي چارواکو ته وسپارله. په مزار شریف کې د ایران سر کنسول سمنګان ولایت ته په سفر کې د افغانستان له ولس سره د همدردۍ څرګندولو تر څنګ پر دوامدارې ملګرتیا او د نورو مرستو پر استولو ټینګار وکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له مخې د دوشنبې په سهار وختي 6.3 ریختري زلزلې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې تر وروستیو پورې 20 کسان وژلي او کابو زر نور یې ټاپیان کړي دي. د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان له ولس سره د طبي سرچینو کرنې او نورو لوړو زده کړو نورو ډیرو برخو کې مرسته کوي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلی راپور په ګډه سره اورو.
د ایران اسلامي جمهوریت په لغمان ولایت سره د طبي زیرمو کرنې لوړو زده کړو نورو برخو کې مرستې وکړي. د لغمان ولایتي چارواکي په یادو شوو برخو کې د ایران اسلامي جمهوریت مرستې او سلا مشورې اړینې بولي. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت د کنسلګرۍ کفیل مجید رضا پناه لغمان ولایت ته د سفر پر مهال ته دغه ولایت له والي قاري بختیار معاذ سره د پیژندګلوۍ په ناسته کې وویل، هیواد یې چمتو دی چې په لغمان ولایت کې کرنیز او طبي زیرمو له سکتورونو دغه راز لوړو زده کړو په برخه کې ګډې مرستې وکړي، او هم له افغان ورې سره په دې برخه کې خپل تجربې شریک او د ظرفیتونو په لوړولو کې ونډه واخلي. ښاغلی رضا پناه وویل، لغمان ولایت سره په ناسته کې پریکړه وشوه چې په نږدې راتلونکي کې به د یاد ولایت له سوداګرو او کروندګرو له اثارو سره په ناسته کې د هغوی ستونزې نظریات وړاندیزونه واوري او د خپل هیواد په تر مشرتابه به ورسوي.
ملاقات با والی زمینهای همکاری ها رو به خصوص در بخش کشاورزی بررسی کردیم و خواستار تشکیل جلسات ادواری با والی محترم، با تجار و بازرگانان و کشاورزان منطقه لغمان شدیم که مقرر شد حالا در آینده نزدیک دوباره سفری به اونجا داشته باشیم برای جلسه مشترک با این عزیزان. و در این سفر فرصت شد با رئیس دانشگاه لغمان ملاقات داشته باشیم. مباحث بسیار خوبی مطرح شد در زمینه همکاری ها و رئیس دانشگاه خلاصه ای از در واقع دانشگاه رو به ما گفتن، تعداد دانشجویانی که دارن، رشته هایی که در اونجا تحصیل میکنن دانشجویان، و هم قول مساعد برای همکاری های دانشگاهی رو دادیم. در ادامه دیدارهامون با رئیس اداره زراعت و با رئیس اداره زراعت ملاقات داشتیم. در این ملاقات هم که به خصوص موضوعات کشاورزی، روش‌های نوین آبیاری، باغداری و همچنین موضوع نیاز منطقه به سردخانه مطرح شد و تلاش کردیم که زمینه‌های همکاری رو در واقع تشریح بکنیم و انشالله در فرصت‌های آتی بتونیم گامی هرچند کوچیک در جهت توسعه منطقه مشرقی برداریم و در چارچوب همکاری‌های دو جانبه البته. و امیدواریم که این ملاقات‌ها و این دیدارها تداوم داشته باشه و به صورت ادواری دیدار بکنیم و بتونیم که کمک کنیم که زمینه توسعه بیشتر همکاری‌ها فراهم بشه.
په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت کونسل غړی کفیل وویل لغمان ته د سفر پر مهال دغه ولایت د پوهنتون او کرنې ریاست له رئیسانو سره هم ناستې وکړې او د راتلونکو ګډو همکاریو لپاره یې د هغوی نظریات او وړاندیزونه واورېدل. د لغمان والي قاري بختیار محض ایران د ډېر وړ پورې استازي سره په ناسته کې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د ایران اسلامي جمهوریت د مرستو او ورګرویزو اړیکو یادونه وکړه. وویل اړوند اداره باید د متقابل احترام او درناوي په رڼا کې د دې اړیکو د لا ټینګېدو هڅه وکړي. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د ایران او پاکستان تعلقات نوي او پیاوړي مرحلې ته داخل شوي دي. زمون خبریال د دنیا نیوز لکول راپور راکوي د پاکستان او ایران ترمنځ په رسنۍ یا میډیا برخې کې د ملګرتیا لپاره د تفاهم یا دخت د لاسلیکې دا په غونډه کې د وینا پر مهال په دغه هیواد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر رضا امیری مقدم په خپلې وینا کې وویل د ایران او پاکستان تعلقات نوي او پیاوړي مرحلې ته داخل شوي دي. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر رضا امیری مقدم وویل چې د پاکستان او ایران ترمنځ د مخ په وده ملګرتیا په پراختیا ده. خو څو میاشتې مخکې د ایران ولسمشر پاکستان ته په تاریخي سفر سره د دغو تعلقاتو نوې سپرکې پیل کړې دي. هغه وویل د پاکستان ولس حکومت او میډیا په سختو وختونو کې د ایران بشپړ ملاتړ وکړ. پر ایران د سیونیستي رژیم یرغل په وړاندې د پاکستان فیصله کوونکي رول ولوباوه او د ایران ولس او حکومت به د پاکستان ملګرتیا او ورورولي تل تر تله په یاد ولري. رضا امیری مقدم د غراز ویل د میډیا په برخه کې ملګرتیا به د دواړو هیوادونو تعلقات نور هم پیاوړي کړي. د غلاس لیک شوي تړونونه به د ملګرتیا په پراختیا کې د یوې مهمې مرحلې په پیل کې بل مهم ګام شي. همدار د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د ایران له اسلامي جمهوریت سره د دوړخیزو مناسباتو د ورځ تر بلې په پیاوړتیا خوښي وښودله او وی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د میډیا له لارې د ملګرتیا د پراختیا لپاره یو ښه او رغنده فضا رامنځته شوې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ په اسلام آباد کې د پاکستان د سفیر او په پاکستان کې د ایران د رسندوی پلاوی پښتون سره په یو لړ څرګندونو کې وویل د ملتونو د راشدیر شه پراختیا، هوساینه او سیمه ثبات د ایران او پاکستان ګډ لرلیدونه دي. هغه وویل په دغو دستورو کې چې د پاکستان پی ټی وی او د ایران د صدا او سیما ترمنځ د ملګرتیا د تفاهم لیک پکې لاسلیک شوی چې په دې کې د دوو ورونو او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د رسندوی ملګرتیا او د پراختیا لپاره یو رغنده فضا برابره شوې ده. اتغولا تارړ د غراز ټینګار وکړ د ایران او پاکستان ملتونو په اوږد مهاله او پرله پسې کلونو کې ثابته کړې ده چې لوړو بریاو ته پر رسیدا کې مقاوم او کلک هوډ لري. په دې ډیر خوښ یو چې له ایران سره د مونږ دوستانه اړیکې د وخت په تیریدا سره لا زیاتې پیاوړې کیږي. د پاکستان د پنجاب صوبې په ګوجرانواله کې د قرآن محل نومې ودانۍ کې له شپږو لسیزو ډېرې مودې راهیسې خپرې شوي قرآني نسخې تقریبا 100,000 نسخې ساتل کیږي. هغه قرآنونه چې خلک یې اوبو ته اچولو او یا په مخ کې یا په مځکې کې د ښخولو اقدام کوي دلته د جلد بندې او په لا ښه حالت کې ساتل کیږي. زمون خبرې د اکنا نیوز لکول راپور راکوي د پاکستان د پنجاب صوبې د ګوجرانواله خار په شاوخوا کې لدی والا وړای سیمې کې د قرآن محل نومي ودانۍ موقعیت لري چې پکې له شپږو لسیزو راهیسې ډېر زاړه او نوي قرآني نسخې تقریبا 100,000 نسخې خوندي دي او خلک یې له لرې او نږدې ځایونو څخه د لیدنې لپاره ورځي. د دغه مرکز یو مسؤول کلیم الله په دې اړه وایي هغه د دې ځای خدمتګار دی او د هغه پلار څو کلونه مخکې له څو ملګرو سره یو ځای له لسو کلونو هڅو وروسته یو لاسلیک شوی قرآن تیار کړی و. هغه وویل کله چې زما پلار فیصله وکړه قرآن پاک ولیکي نو کافي سرچینې نه وې. هغه ځانګړی کاغذ له بلجیم څخه راوغوښت چې پرې قرآن ولیکي. البته د کاغذ اندازه کوچنۍ وه او څلور پاڼې یو ځای کړی او یو شمیر پاڼې ترې جوړې کړې او پرې د قرآن کریم آیتونه لیکل پیل کړل او د قرآن لیکلو په بهیر کې څو نور ملګري هم ورسره وو. کریم الله دغه راز وویل د قرآن پاک د لیکلو لپاره د زعفران، مشک، زمزم، اوبو او ګلابو څخه جوړ شوي ځانګړی مرکب څخه کار اخیستل شوی دی. یادونه وکړه چې په دغه قرآن محل کې 100,000 څخه ډیر قرآني نسخې شته دي. هغه قرآنونه چې خلک یې د شهید کېدو په تصور سره اوبو ته سپاري یا یې ښخوي نو هغه دلته له جلد بندی کولو وروسته په ښه حالت کې ساتل کیږي. اسرائیلی رسنیو د عراق خلاف نوې فضا جوړونو ته مخه کړې ده. پاسټوډي راپور ورکوي سیونستي سرچینو په دې وروستیو شپو ورځو کې د عراق په خلاف یوه نوې فضا جوړه کړې او ادعا کوي چې دغه رژیم د عراق له خوا له احتمالي خطرې سره مخ کېدو ته تیاریږي چې د ډرونز یا توغندوي حملو او یا د مځکني پرمختګ په شکل کې به وي. یوې اسرائیلي رسنۍ پرون ادعا کړې چې د دغه رژیم چارواکي او د اسرائیلو استخباراتي او ځانګړي عملیاتو اداره موساد د عراق له خوا د راتلونکي خطرې د مخنیوي په خاطر چمتو کیږي چې د ډرونز یا راکټي حملو یا حتی د سوریه او اردن له لارې د پولې له سرحدونو څخه د خوځښتونو په شکل کې به وي. سیونستري رسانه والا ادا کړي چې د شمالي جبهې د قومندانۍ په سرچینو کې د دې احتمالي خطرې په باب خبرداری ورکړې او د دغه رژیم پوځ او موساد هم د عراق له خوا د دغې خطرې د مخنیوي لپاره ځان تیاروي. دغې خپرونې دغه راز راپور ورکړی احتمال دا دی چې د عراق له خاورې د راکټي او ډرونز حملې د اسرائیلي بېخبرنیو په ضد د وروستیو وسپنیزو عملیاتو په څیر وي. خو دویمه لاره یو مځکنۍ مانوره ده چې له عراق څخه پیلیږي او د سوریې خوا ته ځي او له هغه ځایه شاید د اردن نیوکي سرحدونو ته ورسیږي. د عراق خلاف د دغې اسرائیلي سرچینې ادعا په داسې حال کې ده چې د امریکا د جګړې وزیر هم د سیمه ایزو پوځي عملیاتو د نږدې کېدو خبر ورکړې او بغداد ته ویلی چې په دې اړه دې ورته توضیح ورکړي. واشنگټن د غزې لپاره د بهرنیو څارنوالانو د واردېدا سمبولیک غوښتنه کړې. ډونالډ ټرمپ حکومت په یوه سمبولیک ګام کې بیا ځلې له اسرائیلو څخه غوښتنه کړې چې په غزې ترانګې کې د نړیوالو څارنوالو د داخلېدو منع کول لغوه کړي. زموږ خبریال د اکنا نیوز لکول راپور راکړی د امریکا د کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت له سیونستي رژیم غوښتي چې د اور بند پلي کېدو وروسته دې غزې ته د بهرنیو څارنوالانو د واردېدا اجازت ورکړي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوردونکو اوس هم په ایران کې د امریکا له لاسوهونکو سیاستونو سره د مقابلې لپاره د ملي پیوستون د ورایښت په اړه تبصره دراوړو. د لړم د میاشتې 14مه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هنداره کې له نړیوال استقبار سره د مبارزې د ملي ورځې په توګه نومول شوې ده. د 1455 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 14مه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب په تاریخ کې تلپاتې ورځ ده چې د امریکا د سفارت په نیولو کې د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د لارې د پیرو محصلینو په اقدام سره د هیواد په رسمي کال هنداره کې له نړیوال استقبار سره د مبارزې د ورځې په توګه ثبت شوه. دغه پیښه نه یوازې د ایران په کورنیو چارو کې د امریکا پر لپسې لاسوهنو ته یو غبرګون و، بلکې د ایران د ملت په سیاسي ویښتیا کې د بدلون پیچومې او د لویدیځ د سلطه غواړو سیاستونو په مقابل کې د ملي پیوستون نخه ګڼل کیږي. په تهران کې د امریکا سفارت چې له نیول کېدا وروسته د جاسوسۍ په ځالې مشهور شو، د اسلامي انقلاب پر ضد استخباراتي، سیاسي او د امنیتي پروګرامونو د پلانولو او اجرا کولو د مرکز په توګه وپیژندل شو. لا دغه سفارت لاسته راغلي سندونه لا پهلوي پړاو څخه د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب پورې د ایران په کورنیو چارو کې د امریکا پراخه لاسوهنې ښکاره کړې. په تر ټولو مهمو لاسوهنو کې د 1422 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې د 28مې نیټې په کودتا کې د امریکا نیغ په نیغ رول او لا ظالم پاچار رژیم څخه یې بې قید او شرط ملاتړ پکې شامل دي. د دغو سندونو اشوا کې ده د ایران او د نړۍ خلکو ته د امریکا د سیاستونو حقیقي څېره روښانه کړه او وی خودله چې سفارتونه د ملتونو پر ضد د جاسوسۍ او دسیسو په مرکزونو بدلېدلی شي. د امریکا د سفارت نیولل یو خود جوشه او د ایران له انقلابي ټولنې څخه راپورته شوی یو حرکت و. د امام خمینی رحمت الله اهله د لارې پیروکارو محصلینو په دغه اقدام سره له یوازې د امریکا لاسوهونکو سیاستونو ته خپل اعتراض وښوده، بلکې د انقلاب په سیاسي ادبیاتو کې له استقبار سره د مبارزې د خبرو د بڼې د ځلېدا زمینه جوړونکې شوه. د لړم د میاشتې د 14مې نیټې د زده کوونکو د ورځې او له نړیوال استقبار سره د مبارزې د ملي ورځې په درشل کې د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای له زرګونو زده کوونکو او محصلینو او د 12 ورځنی جنگ د شهیدانو له ځینو کورنیو سره په کتنه کې د 1455 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 14مه نیټه د اسلامي انقلاب په ضد د پلانونو او د دسیسو د جوړولو د مرکز په توګه د امریکا د سفارت د نیولو کلیزه د ویاړ او د بریالیتوب ورځ او د امریکا د استقباري حکومت د حقیقي هویت د روښانه کېدو ورځ وبلله. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای په ملي حافظې کې د دغه ورځې د تثبیتیدا په ضرورت باندې په ټینګار سره د ایران له ملت سره د امریکا د دښمنۍ د مخینی په بیانولو سره چې د زمري د میاشتې د 28مې نیټې له کودتا پیل شوي او تر نن ورځې پورې دوام لري ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکا اختلاف ذاتی اختلاف او د امریکا او د اسلامي جمهوریت د دوو بهیرونو د ګټو ټکر دی او یوازې په هغه بڼه کې چې امریکا له ملعون او وحشي سیونیست رژیم څخه خپل ملاتړ په کامل ډول وچ کړي او له سیمې خپلې پوځي اډې لرې کړي او د هغوی په چارو کې لاسوهنه ونه کړي، له ایران سره د ملګرتیا لپاره د امریکا غوښته به په نږدې راتلونکي کې نه بلکې د بل وخت لپاره د غور وړ وي. د لړم د میاشتې 14مه نیټه له یوې تاریخي پیښې وراخوا د سیاسي ویښتیا، د نړیوال استقبار د حقیقي څیرې د اشوا کېده او د پردیو د لاسوهنو په مقابل کې د ملي وحدت نخه ده. دغه ورځ د دغه حقیقت یادونه کوي چې خپلواکه عزت او ملي امنیت به یوازې د سلطه غوښتنې په مقابل کې د خلکو په اتحاد، خبرتیا، ځیرکتیا او مقاومت کولو سره وساتل شي. د ایران
ننن ځوان اصل د دغه پیښې په بیا لوستلو سره کولی شي د مقاومت بصیرت او خپلواکۍ د ساتلو لارې ته دوام ورکړي او د هر ډول خارجي لاسوهنې او د نفوذ په وړاندې په هوښیارۍ سره عمل وکړي. د امریکا د جاسوسي ځالې نیولل د ایران د خلکو د اسلامي غورځنګ پر ضد د سترې دسیسې په وړاندې یو دفاعي غبرګون و. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزت منو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې وسم زفاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو چې افغانستان او پاکستان په تیرونه کې ل پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدر منوریدونکو د ایران د باندنی چارو د وزارت د نړیوالو او د حقوقي چارو مرستیال کاظم غریب آبادی کابل ته د سفر په وخت ویل د افغانستان سره د بیلابیلو ملګرتیاو په څنګ کې د قضایي حوزو د محکومینو د انتقالولو د اوبو د حوزو او د ګډو سرحدونو په شان ځینو مسایلو کې ملګرتیا لرو. هغه د ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو د حق تړون ته په اشاره سره چې په 1450 هجري لمریز کال کې لاسلیک شوی وویل په یاد شویو اختلافي حوزو کې تل د نظرونو تفاوت شته. کاظم غریب آبادی زیاته کړه د ایران د اسلامي جمهوریت د خلکو او د حکومت هیله دا ده چې د افغانستان د حکومت لخوا د بشپړه ملګرتیا کتونکي ووسي او د ملګرتیا وسویه هم باید زیاته شي. هغه د ایران او د افغانستان په ګډو سرحدونو کې د سرحدي حصار پروژې ته په اشاره سره وویل په دغه موضوع مو د افغانستان د سرحداتو له وزیر سره په غونډې کې غور وکړ او د سرحدي مسایلو په هکله خوته پهمونو ته ورسېدلو. د ایران د خارجه وزیر مرستیال کاظم غریب آبادی بیا ډګینه کړه د افغانستان حکومت د انسانانو د قاچاق د نشه ییزو موادو د قاچاق او ایران ته د ټیرورستانو د راتلو د مخنیوي په هکله مسؤلیت لري او موږ د افغانستان د حکومت لخوا د سرحدي تدبیرونو د پیاوړتیا او د زیاتولو غوښتنه کوو.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت د نړیوالو او د حقوقي چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د افغانستان د هیرمند د اوبو له کمشنر او د اوبو او انرژي د وزارت له مرستیال مجیب الرحمن اخونزاده سره هم کتنه وکړه او د هیرمند د اوبو د حق د هریرود د حقوقي رژیم د ګډو حقوقي او فنی غونډو د ترسره کولو او د همون د نړیوال طالب د تاریخي او عرفي اوبو د حق په اکله خبرې وکړې. دغه خبره وټاکل شو چې د هیرمند او د اوبو د حق د تعقیبولو لپاره په نږدې راتلونکي کې به په تهران کې د هیرمند د اوبو د کمشنرانو د شمه غونډه جوړ شي. کاظم غریب آبادی د سرحدي د اوبو او د قضایي ملګرتیاو په اکله د افغانستان له چارواکو سره د کتنې لپاره د ګاونډي توپ د سیاست په چوکاټ کې کابل ته تللی و.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو د افغانستان د طالبانو د حکومت د شمیرنو او د اطلاعاتو ادارې وویل د تثبیت هویت او د تنظیم ارشیو د ریاست کاري ټیمونو د ایران مشهد او زیدان ته سفرونه وکړل چې د افغان مهاجرینو د هویت د ثبتېدالا پروګرام وروسته د هویت درې کلن کارتونه ترلاسه کړي. د دغه ادارې د اعلان پر اساس له دغو کارتونو په استفادې سره به د افغانستان د مهاجرینو زده کړې د لوړو زده کړو د تحصیل د دوام او د پاسپورټونو د ترلاسه کولو ته اړونده مشکلات حل شي او د ایران حکومت هم په هغوی باندې استناد سره د مهاجرینو لپاره د هستوګنې د سندونو د صادرولو بهیر اسانوي. د طالبانو د سرشمیرنې ادارې د غرض ویلي دي په نږدې راتلونکي کې به ورته ټیمونه په تهران ښار کې هم خپل فعالیتونه پیل کړي چې په ټول ایران کې د افغان مهاجرینو د هویت د تثبیتولو بهیر پراخ شي.
د اسلامی ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د ایکو مؤسسې د غونډې په څنګ کې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر سید محسن نقوی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو اړیکې صمیمي او په ښې سویې کې وبللې او وی ویل د ایران او د پاکستان اړیکې د متقابل اعتماد او د ورورګلوۍ پر اساس ولاړې دي. مسعود پزشکیان د غرض د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره د هر ډول ملګرتیا او هڅې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت چمتووالی اعلان کړ او وی ویل باید له هر ډول نښتې څخه د ډډه کولو او د تاوتریخوالو د کمولو لپاره هڅه وکړو. نن سبا له بل هر وخت څخه زیات ضرورت شته چې مسلمان هیوادونه د وحدت او ورورګلوۍ په ساتلو سره د ګډو دښمنانو په مقابل کې مقاومت وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم په دغه کتنې کې د ایکو د کورنیو چارو د وزیرانو د غونډې په بریالي ډول د ترسره کېدا په اړه مبارکۍ سره د ایران د حکومت او د ملت د میلمستیا قدرونه وکړه او ویې ویل په تیر یوه کال کې دا د ایران د اسلامي جمهوریت په سپارښتنه څلورمه غونډه ده او دغه چاره د اسلام آباد او د تهران ترمنځ د دوه اړخیزو ملګرتیاو د اهمیت او د اړیکو د ژوروالي ښودنه کوي.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
خوګوردونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا مشر علي لاریجانی د پاکستان له کورنۍ چارو وزیر سید محسن نقوی سره په کتنې کې په سیمه ایزو معادلاتو کې د ایران او د پاکستان د جیوپولیټیکل موقعیت په اهمیت باندې ټینګار وکړ. علي لاریجانی په دغه کتنې کې ویل د پاکستان او د ایران اړیکې دغه ظرفیت لري چې د روانو ملګرتیاو له سوې واوړي او د یوې پایداره ستراتیژیک شراکت سوې ته لوړې کړي. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا مشر علي لاریجانی د پاکستان او د سعودي عربستان ترمنځ روستي ستراتیژیک تړون ته په اشاره سره دغه موافقه د ګډو ګواښونو په مقابل کې یو هوشمندانه او مثبت ګام وباله او زیاته کړه سیمه نن له دښمنانو او ګډو چیلنجونو سره مخامخ ده او دغو ګواښونو ته ځواب ویل د مسلمانو هیوادونو ترمنځ ملموسو غږمله او هر اړخیزه اقداماتو ته ضرورت لري. علي لاریجانی دغه راز په امنیتي، دفاعي، سیاسي او په تیره بیا اقتصادي حوزو کې د ملګرتیاو د ژورتیا پر ضرورت باندې ټینګار وکړ او د صهیونیست رژیم او د ایران ترمنځ د 12 ورځنی جنگ په بهیر کې د پاکستان د حکومت د دریځونو قدرونه وکړه او هغه د سیمې ستراتیژیکو حقیقتونو په حق له د ګډ درک نه خو بلله. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی هم په دغه کتنه کې د دوو ملتونو ترمنځ په تاریخي، کلتوري او امنیتي جړه لرونکو پیوندونو باندې ټینګار سره وویل ایران د پاکستان دوست، ورور او شریک هیواد دی. اسلام آباد قوي، ثبات لرونکی او مخکښ ایران غواړي. دواړو لرو د سیمې په وروستیو بدلونونو غور کولو سره د امنیتي او د سیمې د مسایلو د حل کولو لپاره په سیاسي او ډیپلوماټیکو حل لارو باندې په تکیه کولو او د ستراتیژیکو اغملتیاو د زیاتولو پر ضرورت باندې ټینګار وکړ.
د ایران پر ضد د اسنپبیک د بایکاټونو له کبله د سیمه ایزو پایلو د غور سیمینار د سیمه ایزو مطالعاتو د مؤسسې په کوربتوب سره ترسره شو چې پکې په اسلام آباد کې د ایران سفیر او یو شمیر پاکستانی شخصیتونه ویناګانې وکړې. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر رضا امیری مقدم په نړیوال امنیت او سیمه باندې د امریکا د جنگواړي کارچار خطرناکو پایلو ته په اشاره سره وویل تهران د احترام پر اساس او له برابر د ریڅخه د خبرو اترو غوښتون کې دی خو هیڅ کله تپلی موافقې ته نه تسلیمیږي. په پاکستان کې د ایران سفیر امیری مقدم د سیمه ایزو مطالعاتو د مؤسسې مشر جوهر سلیم په تهران کې د پاکستان پخوانی سفیر خالد محمود د سیمه ایزو مطالعاتو په مؤسسې کې د ایران د برخې مسؤول فراز نقوی او د تهران پوهنتون د نړۍ د مطالعاتو د پوهنځي استاد توحیدی اسدی په آنلاین ډول له اټومي موافقې څخه د امریکا د یو اړخیز ډول د وتلو د منفي پایلو د روانو کړکیچونو د مدیریت لپاره د اروپا د دریو هیوادونو نالایقتوب د امریکا او د صهیونیست رژیم د ملګرتیا او په سیمه کې د سولې او ثبات سره د مرستې لپاره د ایران او د پاکستان د رول په هکله وینه وکړه. په اسلام آباد کې د ایران سفیر د افغانستان د طالبانو او د پاکستان ترمنځ ورستی او پیژو ته په خبرګون کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د هر ډول موافقې هرکلی کوي او چمتو دی چې د نړیوال تاوتریخوالي د ختمولو او د اړیکو مخته د وړلو لپاره د اسانتیا د برابرولو لپاره مرسته ترسره کړي.
وګوردون کو پوکویټا کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکنسول محمد کریمی تودشکی د پاکستان د بلوچستان صوبې له وکمن جعفر خان مندوخیل سره په کتنې کې د شیانو د تبادلې د زیاتولو او د تجارت د سنولو د لارو چارو په حق له خبرې وکړې. دواړو لورو په دغه کتنې کې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د تجارتي ملګرتیاو او د اړیکو د وروستي حالات او د دواړخیزه تجارت او په تیره بیا د بلوچستان صوبې په سرحدي لارو کې مخته د پرتو خنډونو په حق لواز او د نظر تبادله وکړه. د ایران سرکنسول په دغه کتنې کې د پاکستان او د ایران ترمنځ د تجارتي مبادلاتو په اوسنی بهیر باندې د رضایت په ښودلو سره ټینګار وکړ د تجارت اوسنی اندازه له موجوده ظرفیتونو سره متناسبه نه ده او له دریو میلیارډو ډالرو څخه لسو میلیارډو ډالرو ته د دغه تجارت د زیاتولو لپاره باید موجود خنډونه ختم شي. د پاکستان د بلوچستان صوبې وکمن هم په دغه کتنې کې ویل د بلوچستان صوبې ځایي حکومت به د ایران له اسلامي جمهوریت سره د تجارت د لس میلیارډ ډالر هدف د پوره کولو لپاره خپله ټوله هڅه وکړي.
او په تهران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو وویل چې د ایران او د پاکستان پوځي او دفاعي اړیکو په تیرو دوو کلونو کې ډیره وده کړې ده او همدا اوس په ډیر پرمختللي او ښې سویې کې دي. محمد مدثر ټیپو په هغه مراسمو کې چې د کشمیر د ورځې په مناسبت په تهران کې د پاکستان په سفارت کې وشول ویل د ایران او د پاکستان پوځي او دفاعي ځواکونه دایمي ملګرتیا او اړیکې لري او په تیرو دوو کلونو کې د دواړو هیوادونو پوځي تبادله ډیره زیاتې شوې دي او په تهران او اسلام آباد کې د دفاعي ارګانونو ترمنځ د تعامل سویه ډیره لوړه او پرمختللې ده. په تهران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو د غراز ټینګار وکړ چې پاکستان لومړنی هیواد و چې په وروستي جنگ یعنی د صهیونیست رژیم په مقابل کې د ایران په دولس ورځنۍ دفاع کولو کې له ایران څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او وی ویل پاکستان د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو پر اساس په کامل ډول د ایران ملاتړ وکړ او په ټولو ډیپلوماټیکو ټولنو کې د نړیوالو دود او قوانینو پر اساس خپل دریځ اعلان کړ.
ډیرو قدر مند ردونکو افغانستان او پاکستان پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. د ایران سپورتی بریاوی عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. دوستانو د ایران د شزو د لاسی بال ټیم یعنی هینډ بال د بحرین په کوربتوب د آسیا د ځوانانو په دریم پړاو لوبو کې هند ته په ماتې ورکولو سره اتلولي وګټله. دا د ایران د لاسی بال په تاریخ کې د ځوانانو او لویانو په دواړو برخو کې د آسیایي لوبو په تاریخ کې د سرو زرو لومړی مډال دی چې ځوانانو ایرانی نجونو د څو حیرانتیاو په رامنځته کولو او د چین چین او قزاقستان په څیر ځواکمنو ټیمونو ته په ماتې ورکولو سره ترلاسه کړ. په همدې ارتباط له ځانګړي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې صفاتمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره حاضر شوي او هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدر منوریدونکو، د نړۍ د سپورټ ډګرونه د ملتونو د ځواک، ارادې او د هویت خودلو ډګرونه دي. ایرانی میرمنې په خپلو حجابونو عفت او زغم سره په هغو مرحلو کې قدم وهي چیرې چې هر ګام د دوی اخلي د ایران د عزت نښه ګڼل کیږي. ایرانی نجونو په ټینګو ګامونو روښانه لید سره نړۍ ته ښودلې ده چې یو څوک کولی شي د ارزښتونو په ساتلو سره اتل شي، یو څوک کولی شي په جامو او وقار سره د عزت په پوډیم ودرېږي. د دوی حجاب خنډ نه دی، بلکې د دوی هویت ویاړلی بیرغ دی. ایرانی ښځینه ورزشکارانې د هغه ځمکې بچیانې دي چیرې چې د زړورتیا او د عفت د عزت په آسمان کې د الوتلو لپاره دوه وزرونه دي. دوی د سیالۍ په ډګر کې شرافت او اخلاق د ځواک او تخنیک سره یو ځای کړي دي او ایران او ایرانیانو لپاره ویاړ او عزت راوړی دی. یو ځل بیا د ایران درې رنګه بیرغ په آسیایي ډګرونو کې پورته شوی دی، د هغو میرمنو د استقامت، ایمان او هڅو په درناوي چې د عزت په لاره تللې دي. دوی ثابته کړې ده چې ایرانۍ ښځې ننداره کوونکې نه ده، بلکې د تاریخ د سټیج جوړونکې ده. د ایرانی میرمنې نوم له پیړیو راهیسې د استقامت او ویاړ سره تړلی دی. له هغو میرمنو رانیولي چې په تاریخ کې د علم او کلتور بیرغ پورته کړي تر هغو جونو پورې چې نن په نړیوالو سپورټي ډګرونو کې په ویاړ سره د ایران بیرغ پورته کوي.
هغه میرمنې چې په ایمان او هڅې سره یې په نړیوالو سپورټي سیالیو کې په ځواکمن ډول برخه اخیستې او ځلیدلې دي. په آسیایي ډګرونو کې د ایرانی میرمنو وړتیا یو ځل بیا د نړۍ پام ځان ته راواړوه. د ایران د میرمنو ملي هینډ بال ټیم د بحرین په کوربتوب د آسیا د ځوانانو په دریم پړاو کې د هند په وړاندې د درې څلوېښت او شپږ ویشته په نمرې سره د ایران د اتلولۍ لقب ترلاسه کړ. دغه مهمې لوبې له همهغه لومړیو دقیقو خپله غوره څیره وپیژندله چیرې چې ایرانی نجونو په لومړۍ نمایي کې درویشت او دیارلس نمرې سره مخکه شوه او په پای کې دوی په ډاډ سره د اتلولۍ ټرافي وګټله. خو د اتلولۍ دا لقب یوازې د یوې لوبې پایله نه وه، دا د هڅو او باور څخه ډکې لارې میوه وه. له دې لوبې څخه مخکې د ایران د میرمنو ملي ټیم په څلورو نورو سیالیو کې خپلو قوي سیالانو ته هم ماتې ورکړې وه. د چین په وړاندې د دیرش او د پنځه ویشت بریا، د ازبکستان په وړاندې د اووه ویشت او د څلور ویشت بریا، د قزاقستان په وړاندې د لوبې بریا او د تایلند په وړاندې د شپاړس او دوه دیرش شانداره نتیجه. د غیرانوونکي بهیر ایران په دې سیالۍ کې یوازنۍ نه ماتېدونکې لوبډله کړه او د لوبو له پای ته رسېدو د مخه یې د سرو زرو مډال ترلاسه کړ.
تشکر میکنم از بانوان ورزشکار، از اون بانویی که با حجاب کامل پرچم این دوره از ورزش‌های آسیایی رو حمل کرد، در مقابل یک دنیا هویت و شخصیت زن ایرانی رو نشان داد. تشکر میکنم از اون بانوی ورزشکاری که در هنگام اهدای مدال حاضر نشد با مرد نامحرم دست بده، او دستش دراز کرد، این بانو دست نداد. اینا خیلی اهمیت داره، اینا از خود ورزش، این حاشیه ها از خود ورزش اهمیتش کمتر نیست، شاید بیشتره. تشکر میکنم از اون بانویی که با کودک نوزاد خودش در آغوش رفت روی سکو و مدالشو گرفت. این یک حرکت نمادینه، این در دنیا به معنای احترام گذاشتن زن به نقش خانواده و نقش مادری است.
اګوردن کو د پارسالیج په بهرین هیواد کې د جنو د لسی بال سیالۍ په پړوي ځبڼه تر سره شوې چې د ایران، چین، هندوستان، قزاقستان، هانګ کانګ، ازبکستان او تایلند ټیمونه په کې برخه اخیستې وه. په دې بڼه کې د فعالیت دوام ځانګړی اهمیت لري او د هیو غمهغه نندارې، هوښیار دفاع، د برېښنا چټک بریدونو او مثالي همغږۍ سره ایراني جنو وښودله چې څرنګه محتاط پلان جوړونه او سخت روزنه کولی شي د عزت حدود وغځوي. دا تلولې نه یوازې د ایران لپاره بلکې د دنیا ټولو ښځینه لوبغاړو لپاره یو روښانه پیغام لري. دا باور هغه استقامت به د یوې خوږې او زړه راښکونکې بریا لامل شي. د بهرین په منامې کې د ایراني جنو د لسی بال لوبغاړو د مسلمانو او ایراني میرمنو یو نوی انځور وړاندې کړ. هغه میرمنې چې د سیالۍ په ډګر کې کلتوري وقار او ورزشي ځواک څنګ په څنګ ښودلې وه او کله چې په تالار یعنی حال کې وروستۍ سیټ یې وهل شوه، د ایران د ښځینه هینډبال لوبغاړو د بریا او زړه راښکونکې اتلوالۍ دا خوږه شیبه د مننې په سجدې کولو او د ایران د ښکلي بیرغ ښکلولو سره ولمنځله.
دا اتلولي یوازې د سپورت بریا نه وه، دا د ایران د هینډبال په تاریخ کې یوه نوې پاڼه وه. ځوانو ایرانی نجونو د آسیا په لویه وچه کې د طلایي ځای په خپلو لاسونو سره د خپل هیواد نوم ولیکه. دا د آسیا په لوبو کې د ایران د هینډبال په تاریخ کې لومړی د سرو زرو مډال دی. هغه لاسته راوړنې چې پخوا حتی د لویانو ټیمونو لپاره هم ناشونې وه، په هغه ډګر کې چې د چین او قزاقستان په څیر د آسیا د هینډبال ځواکونه شتون درلود، ایرانی نجونو د اتلولۍ لپاره ستونزمنه لاره د ایمان، یووالی او هوښیارتیا پلان سره پر مخ یوړه. یو بل پسې دوی د ځواکمنو ټیمونو دیوال مات کړ او وښودله چې لوی خوبونه یوازې په لویو هڅو سره پوره کېدلی شي.
اګوردونکو هر ګول د امید چیغه وا، هر دفاع د غیرت دیوال وو. د دې جنو پر مخونو کې د ارادي او ایمان ځلیدل ښکاره کېدل. د چین او قزاقستان پر وړاندې بریا یوازې د یوې لوبې پایله نه وه، بلکې د ایران د ښځو د سپورټ لپاره د تاریخي کودتا نښه وه. هغه کودتا چې د آسیایي سپورټونو معادلې بدلې کړې او کله چې وروستۍ سیټ یې وهل شوه او د ایران درې رنګه بیرغ په منامې تالار کې پورته شو، د ایراني جنو په سترګو کې د خوښۍ اوښکې روانې شوې. دوی نه یوازې د تلوالۍ ټراپۍ پورته کړه، بلکې یو ویاړ هم ترلاسه کړ چې د ایراني سپورټونو په حافظې کې به تل پاتې وي.
دا د سرو زرو مډال یوازې یو مډال نه و، دا د ایراني ښځینه لوبغاړو د نوي نسل د راپورته کېدو سمبول و چې په ایمان، پوهې او استقامت سره یې په سپورټ کې نوې لارې جوړې کړې دي. د ایراني ښځینه هینډبال لوبغاړو د سپورټ لپولو ور اخوا لارې او په آسیا براعظم کې د ایراني میرمنو د واک بیرغ پورته کړ. د دوی په سترګو کې هم هغه هوډ او اراده چې د دې خاورې میرمنو د ساینس، هنر او ژوند په برخو کې له کلونو کلونو راهیسې ښودلې ده لیدل کېدای شي. په ټریک او فیلډ، شوټینګ، تکواندو، کراټه او وزن پورته کولو کې ایرانی نجونې بشپړه اسلامي جامې اغوستې او په ایمان تکیه کوي. یو په بل پسې د اتلولۍ سرحدونه تیر کړي دي. دوی ثابته کړې ده چې ایرانی میرمنې په سیوري کې نه، بلکې د عزت په سټیج کې هم ځلیږي. او کله چې د ایران بیرغ په نړیوالو سپورټي ډګرونو کې پورته کیږي، نړۍ ګوري چې ایرانی میرمنې د ځواک، وقار او ملي هویت مجسمې دي. هغه نه یوازې د سپورټ په ډګر کې، بلکې پر هغه ډګر کې چې هڅې او باور ته اړتیا لري مخکښه ده. د ایرانی ښځینه هینډبال لوبغاړو په خپلو سرو زرو سره د ایرانی میرمنو د ویار او زواک یو نوې کیسه ولیکله، هغه کیسه چې د سپورت لپولو ور اخوه زی او د راتلونکو نسلونو لپاره الهام ګرځي. دا مډال د روخانه سبا نښه ده، هغه سبا چې هر ایرانی نجلۍ باور لري چې هغه کولی شي اتل شي که چیرې هغه په زړه او ایمان سره مخ په وړاندې لاړه شي. قدرمن اوریدونکو، د دې ویاړلې کیسې پای ته رسیدلې او د ایران د نجلیو د ایمان، هڅې او لیوالتیا کیسه، یعنی هغه میرمنې چې په ځواکمن ډول یې د آسیا په سر کې د ایران نوم راوسته.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران په حقله دغه وینا په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل شه. تلپات خوشبوی، گرانو و قدرمنو اوریدونکو، د تلپات خوشبوی په نامه لړۍ لنننی پروګرام سره د دایزه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم. عزیزانو، په دې وینا کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د ویناو څېړنه کوو. هیله ده چې د پام او خوښۍ وړ مو وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، د دې لړۍ څلورم پروګرام د مسلمانانو د ولی امر په توګه د امام علی علیه السلام د غوره کېدل د خدای تعالی یو ستر نعمت معرفي کوي او د قرآن کریم له مخې شیعه ټولنې ته په کفارو باندې د برلاسه کېدو زیری ورکوي. په حقیقت کې غدیر او د اسلامي امت د ولی امر او د رسول الله مبارک د جانشین او ځایناستې په توګه د امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام پیژندګلوي د متعال خدای یو ستر نعمت وو. یعنی لکه څنګه چې د نبوت او رسالت اصل الهی احسان او ستر نعمت دی، چې دغه شان د امیر المؤمنین ولایت هم په حقیقت کې یو ستر نعمت او احسان وو. د امام علی علیه السلام ولایت او د ولایت مسله د قرآن کریم په سوره مائده کې د کافرانو د نهیلی لامل ده، چې فرمایي: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یعنی په کومه ورځ چې د ولایت مسله مطرح شوه، هغه ورځ ده چې د قرآن کریم له مخې د کافرانو د ناامیدۍ سبب ده، چې فرمایي: یئس الذین کفروا من دینکم. په دې اکله ارواښاد علامه طباطبایي یو ډیر شایسته تفصیل بیانوي. په تفسیر المیزان کې چې دغه نهیلی څرنګه ده او په کوم منطق سره شتون لري، د همدغه مبارک سورې په یو بل آیت شریف کې راغلی دی چې: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. په دې آیت کې الذين آمنوا څخه او له هغې په مخ کې د رکوع په آیت کې چې وایي وهم راکعون، یعنی د رکوع په حالت کې انفاق کوي څخه مراد امیر المؤمنین امام علی علیه السلام دی. په دې آیت کې هم د آمنو اشاره هغه ته ده، یعنی لئنما ولیکم الله وروسته آیت ته بیا دلته حزب الله، چې همهغه کسان دي چې د دغه ایمان او دغه خوځښت تعقیبوونکي او پیروکار دي. غالبون معرفي کوي،
یعنی یو ځای مسله د کافرانو د ناهیلۍ ده او بل ځای د حق د خاوندانو د غلبې او برلاسي کېدو. د اسلامي امت او اسلامي ټولنې په تېره بیا د شیعه ټولنې د حرکت زمینې هم دغه دي چې په کفارو د غلبې او د هغوی د مایوسۍ او ناامیدۍ او زموږ د توانمنۍ او قدرت لامل او زموږ په واک کې دي. عزتمن اوریدونکو د دغه مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։